السلام علیکم ل غرمه نمخ کې لس بجې شوې دوستانو زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې او سات خبرونه اوریدو تر بولم په دې خبرونه کې چې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف پر مخ وړي او چې افغان ولس مشروعي پوهنې او د ځوانانو د زده کړې کیفیت ته باید جدي پاملرنه وشي یو شمیر خزینه فعالانې وایي د فرخوندې په وژنه کې د ښکېلو عامرانو استناف محکمه باید علني وي او په اړه عدالت ټینګ شي د نورو نړیوالو او داخلي موضوعاتو پر هم په همدې خبرونه کې اوري خو په سر کې سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي
په سر کې د خبرونو سر ټکی په کونړ کې په لسګونو د دولت وسوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای شول په سیریپول کې د سیلابونو له امله درې تنه مړه شوي او شاوخوا سل کورونه ویجاړ شوي دي او پاکستان هغه کس په دار وځړوه چې په 15 کلنۍ کې د قتل په تور پیدا محکوم شوی و د خبرونو تفصیل په کونړ کې په لسګونو د دولت وسوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای شول دوی پرون خپلې وسلې د کونړ د چارواکو په حضور کې پر ځمکه کښېښولې د کونړ والي وحید الله کلمزی د سولې له بهیر سره د دوو کسانو د یو ځای کېدو هرکلی وکړ او ویل
یو سلی کسان مسله ورونه د شپږ دیرشو میله اسلحو سره د سولې د پروسې سره یو ځای شول موږ د دوی راتګ ته ښه راغلاست او هرکلی وایو
شاغلی کلمزی د افغانان ترمنځ وینه تویدنه ناروا وبلله او پر نور وسلوال مخالفین هم ژغ وکړ چې له جګړو لاس واخلي د کونړ ولایت چارواکي وای د سولې د بهیر له پیلې دوه حصے 400 وسلوال مخالفین له دغه بهیر سره یو ځای شوی دي په سریپول کې سیلابونو درې تنه مړه کړي او شاوخوا سل کورونه ویجاړ کړي دي د سریپول د طبي پیښو سره د مبارزې رئیس عزیز الرحمن ایماق ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونه تیره ورځ ناوخته د دې ولایت په کوهستانات سوزمقله سیاد سنچارک او ګوسبندي ولسوالیو کې راوتلې دي نوموړي زیاته کړه چې د امنیت د خرابوالي له امله د دوی مرستندوی ټیمونه نه دي توانېدلي چې ځانمنو سو کورنۍ ته پر وخت مرستې ورسوي خو د دغه سیمو اوسیدونکي بیا وایي که حکومت دوی ته پر وخت مرستې ونه رسوي د مرګ له ګواښ سره به مخامخ سي د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې 80 کیلوګرامه هیروئین نیولې دي د بغلان د امنیت امیر عبدالرشید بشیر ازادي راډیو ته وویل چې دغه اندازه هیروئین په یو ټانکر موټر کې په ډیر مهارت سره ځای پر ځای شوی وایي چې 13 ورځ په پیلخمري ښار کې د پولیس لخوا کشف او ضبط شول شاغلی بشیر زیاته کړی چې یاد هیروئین له تخار څخه هلمند انتقالېدل چې په تړاو یو تن هم ورسره نیول شوی دی د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا له سوریه سره لوبه کوي دا مسابقه د ایران په مشهد کې ترسره کیږي د افغانستان د فوټبال ملي ټیم روزونکی علي اسکر لالي ازادي راډیو ته ویل افغانستان د ملي ټیم د تیاری په باب پر چمتووالی لري
تمام کارهای را که لازم بود در قسمت آماده ساختن
دی وای مش د خپل ټیم د تیاری او د مقابل ټیم د مطالعه د خپل لوبغاړو د شی روحیه او انګیزې لرول په برخو کې ټول د اړتیا وړ کارونه تر سره کړي او هله من یو چې وطنی جو لمړنۍ لوبه د سوری له ټیم سره تر سره کړو دا لوبه د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام لوبه ته د وټلو په سلسله کې تر سره کیږي تمه ده چې د مشهد په سټډیوم کې به په زرګونو کسان د افغانستان او د سوری د ټیمونو مسابقه وګوري بیا هم شرغلست پاکستان هغه کس په دار وځړوي چې په 15 کلنۍ کې د قتل په تور په اعدام محکوم شوی و د بشر حقوقو ډلو او ملګرو ملتونو پر اسلام آباد ژغ کړی و چې آفتاب بهادر مسیح د هغه جرم لپاره اعدام نه کړی چې هغه په کم عمر کې کړی و نوموړی په 1902 میلادي کال کې د دروي کسانو د وژلو په قضیه کې په اعدام محکوم شوی و د پاکستان په لاهور کې د زندان یو چارواکي ویلي بهادر د اعدامېدو پر مهال ژړل او ټینګار کوي چې هغه بې ګناه دی د بشر حقوقو ډلې وایي هغو دوه کسانو چې په آفتاب بهادر شاهدي ویلي اعتراف کړی چې دوی شکنجه شوي دي دغه راز د اعدام شوي مدافع وکیل هم وایي چې موکل یې تر شکنجه لاندې په جرم اعتراف کړی دی د اسرایلو صدر اعظم وای عرب مشران هم له سره په دې توافق دی چې له ایران سره موافقه به تهران د اټومي وسلو له جوړولو ونه ګرځوي. بنیامین نتنیاهو تیره ورځ یوه کنفرانس ته وویل دا بې معنا ده چې پرته له ایران څخه په سیمه کې هیڅ کوم بل هیواد په خبرو اترو کې برخه نه لري. خو نتنیاهو دا ونه ویل چې د ایران د اټومي موافقې په اړه له کومو عرب مشرانو سره خبرې کړي دي. د اسرایلو صدر اعظم خبرداری ورکړ چې له ایران سره د نړۍ د قوتونو موافقه به په سیمه کې د اټومي وسلو سیالي وپاروي. د امریکا د پټو خدماتو اداره وایي د سپینې ماڼۍ د خبري غونډو سالون د پولیسو لخوا د بم د ګواښت خبرداری وروسته د لنډې مودې لپاره خالي سو. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست وویل ولسمشر باراک اوباما د تخلیه په جریان کې له خپل دفتره بې ځایه نه سو. د پټو خدماتو د ادارې چارواکو له ارنست سره په ژوندۍ بڼه ټلویزیوني کانفرانس ودراوه او د جیمز بریډلی د خبري غونډو له سالون څخه خلک وویستل. له شاوخوا شلو دقیقو وروسته خبریالان ته بیرته سپینې ماڼۍ ته د ننوتو اجازه ورکړل سوه. یونیفورم لرونکو د پټو خدماتو د ادارې چارواکو د پیش په ځای کې وویل چې هر څه سم دي. د پټو خدماتو د ادارې ویان براین لیری په یو بیان کې وویل چې د واشنگټن د پولیسو ډیپارټمنټ د سپینې ماڼۍ د خبري غونډو د سالون په اړه د ټلیفون په ذریعه د بم ګواښ ترلاسه کړی و. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د سه شنبې په ورځ د حکومت استعفا ومنله او له صدر اعظم او د هغه د کابینې له غړو یې وغوښتل چې د نوي حکومت تر جوړېدو خپل کار ته دوام ورکړي. د ترکیه واکمن عدالت او پرمختګ ګوند د تیر یک شنبې د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې د پارلمان ډېرې څوکۍ له لاسه ورکړې. دا له 2002 کال راهیسې چې عدالت او پرمختګ ګوند په ترکیه کې واک ترلاسه کړی لومړی ځل دی چې دغه ګوند په پارلمان کې غوڅ اکثریت له لاسه ورکوي. اردوغان به چې کله د انتخاباتو چارواکي د پارلمان انتخاباتو رسمي نتیجه اعلان کړي له داود اوغلو څخه وغواړي چې نوی حکومت جوړ کړي. چارواکي وایي په بغداد او شاوخوا سیمو کې پرون په بمچادونو کې 40 تنه ووژل سول. پولیس ول تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد په ختیځ د فلسطین په واټ کې رستورانتونو او دکانونو ته نږدې وسوه چې د درې شوزو په ګډون 10 تنه پکښې ووژل سول. په دې حمله کې 40 تنه ټپیان سول او یو شمېر دکانونه او موټر هم وسوځېدل. تر دې حملې مخکې د بغداد په جنوب کې د پوز پر یوې ګزمې د سړک د غاړې مین چاودنه کې درې عسکر او یو ملکي کس ووژل سو. 16 تنه نور هم د بغداد په لویدیځ کې په دوه حملو کښې ووژل سول. تر اوسه چې کومې ډلې دغو مسؤلیت د دغو حملو او منچاودنو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د اکثرو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډله چې د عراق د خاورې پر ډېری برخې کنټرول لري په غاړه اخلي. او د پاکستان صدر اعظم د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي چې د کشمیر پر سر د دې هیواد او هند د شخړې په هواري کې مرسته وکړي. نواز شریف تیره ورځ په تاجکستان کې د اوبو د مسلو په اړه د نړیوال کانفرانس په حیشه کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي بانکیمونو سره وکتل. نواز شریف وویل پاکستان له هند سره د خبرو اترو لپاره ګام اخیستی، خو د نوموړي په وینا هند ورته ځواب نه دی ورکړی. شریف د پاکستان په اړه د هندي چارواکو وروستۍ څرګندونې مایوسونکې وبللې. د ملګرو ملتونو سرمنشي له هندي رسنیو سره په خبرو کې ویلي که دواړه هیوادونه ترې وغواړي نو دی چمتو دی چې د کشمیر د مسلې د حل لپاره د اسلام آباد او نوي ډیلي ترمنځ منځګړی توب وکړي. د خبرو نو پای.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. ولسمشر اشرف غنی وایي پوهنې او د ځوانانو د زده کړې کیفیت ته باید جدي پاملرنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د لسګونو ښوونځیو ښوونکو اعتصاب کړی دی. یو شمېر ښځینه فعالانې وایي د فرخوندې په وژنه کې د ښکېلو عاملانو استناف محکمه باید علني دایره شي او عدالت باید پر ځای شي. د کابل چاپ مطبوعات ته په همدې خپرونه کې کتنه لرو او دا هم اورئ چې یو شمېر افغان کارپوهان د 213 قانونو د کیندنې په برخه کې د حکومت د څارنې د څرنګوالي په اړه اندېښنه لري. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په روان میلادي کال کې تر اوسه پورې څه د پاسه 100,000 پناه غوښتونکي د اروپایي هیوادونو سواحلو ته رسیدلي دي. او د کامدیش او برګ مټال لار له 8 کلونو راهیسې بنده ده. د کونړ او نورستان خلک وایي چې دوی له راز راستونزو سره دې کار مخ کړی دي.
بېخي امنیتي حالات هم خراب دي. دې ځای پورې کم از کم مونږ 40 ځایونو کې مونږ کوز کړلو.
د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوړې اچار اوري.
څومره چې والیان ډېریږي جنجالونه هم کمیږي، خو په دې شرط چې ټول جنجالي کسان والیان شي. هر یو به په خپلو ګټو وټو اخته شي او خلک به یې له شره بېغامه شي.
دا ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر بچو پرې په منځنۍ څپه 1296 په افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي پوهنې او د ځوانانو د زده کړې کیفیت ته باید جدي پاملرنه وشي. نوموړي دا څرګندونې پرون په داسې حال کې په کندهار کې وکړه چې د رپورټونو له مخې د ښوونکو د اعتصاب لړۍ اوس 13 ولایتونو ته غځېدلې ده. د ښوونکي د هغه پر حکومت اعتراض لري او وایي چې ورسره کړې ژمنې نه دي عملي کړي. د موضوع تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې اورو.
د افغانستان ولسمشر یو ځل بیا د دې یادونه وکړه چې حکومت ته ډېرې ستونزې په میراث پاتې دي خو د حلولو لپاره یې کلکه اراده او عزم لري. اشرف غنی دا خبره تېره ورځ کندهار ته په سفر کې د هغه ولایت له چارواکو، قومي مشرانو او د مدني ټولنو له استازو سره په یوه غونډه کې وکړه. د جمهوري ریاست د خبر پاڼې له مخې غنی د نورو ستونزو تر څنګ د معارف ستونزې ته چې په وروستیو کې د ښوونکو اعتصاب نور هم پراخه کړې اشاره وکړه او ویې ویل چې پوهنې ته باید زیاته پاملرنه وکړو، ځوانانو ته باید د باکیفیته زده کړو اسانتیاوې برابرې کړو. غنی د ځوانانو لپاره د باکیفیته زده کړې پر مسئلې په داسې حال کې تاکید کوي چې د کابل او ولایتونو په ګډون د ښوونځیو په زرګونو زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. دا ځلې خپلو ښوونکو پر مخ د ټولګیو ورونه تړلې دي. هغو ښوونکو چې شمېر یې زرګونو ته رسي او د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی له حکومته ګیلمن دي چې دوی ته د مادي شرایطو د ښه کولو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. د تنخوا زیاتوالی او د کور لپاره یوه نمره ځمکه د ښوونکو له عمده غوښتنو څخه دي. دا هغه ژمنه ده چې ښاغلی غنی د ولسمشر په توګه له ټاکل کېدو دوه اونۍ وروسته په کابل کې د ښوونکو د ورځې د لمانځنې په مناسبت وینا کې وکړه او ویې ویل چې والیانو او سیمه ییزو چارواکو ته هدایت ورکړی چې ښوونکو ته په شپږو میاشتو کې د یوې نمرې ځمکې د ورکولو لپاره جدي اقدام وکړي او ولسمشرۍ ته د خپلو اجراءاتو راپور ورکړي. هغه وویل د ښوونکو د ستونزو مسأله ډېره جدي ګڼي.
فارو برادرای مسئول اگر دیگه امور شوخی میکنین، دا امور معلم امرای ما شوخی نکنین. معارف جای شوخی نیست. وعده مقام ریاست جمهوری باید اجرا شد.
ولسمشر غنی دغه راز وویل چې امنیت شورا او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته سپارښتنه کړې چې په څلورو میاشتو کې له غاصبینو د پوهنې د وزارت ملکیتونه بیرته راوګرځوي. خو ښوونکي چې د تدریس لپاره ټولګیو ته نځي وایي حکومت خپلې ژمنې نه دي عملي کړي او تر هغو به خپل اعتصاب ته دوام ورکړي چې غوښتنې منل شوي نه وي. د ښوونکو د ملي شورا نوي ټاکل شوي مشر فضل احمد فضل اسوشیټد پرس اژانس ته ویلي چې د افغانستان له 14 ولایتونو لږ تر لږه په 13 کې ښوونکو اعتصاب کړی او یوازې په کابل کې 80 ښوونځي تړل شوي دي. د ښوونکو له اعتصاب شاوخوا دوه اونۍ تیریږي. خو د کابل د معارف رئیس بیا دې اژانس ته یوازې د 8 ښوونځیو د تړل کېدو خبره منلې ده. د پوهنې وزارت وایي د ښوونکو ډېرې غوښتنې دومره لوړې دي چې دوی د پوره کولو نه وس او نه هم امکانات لري او دا مسله یې ولسمشر ته راجع کړې چې هغه یې حل کړي. جمهوري ریاست تر اوسه په دې اړه چې د معترضو ښوونکو د غوښتنو په اړه حکومت څه اجراءات کړي څه نه دي ویلي. یو شمېر ښوونکي وایي دوی هم نه غواړي چې زده کوونکي له زده کړو بې برخې شي خو دوی هم بله چاره نه لرله. په کابل کې یو شمېر ښوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ما تقریبا 2 کال کار کړی ده او شپږ زره اته سوه جمع ماشت او لس نفره فامیل دونه ما شاکه چې موږ هیڅ هم نه کړي د لباسو ته ما وګوره او دا تر ما بدتر ده.
ما سرپناه نداریم. خودم خو زندگیم گذشت به می بیخانگی و به می بیچارگی. حداقل در آینده تا طفلم خود تضمین شوه. تکلیف مرضی که دارم پریشان هستم کدام روز که اگر کدام چی شوه ولادم بیخانه و بیجای نمانه.
د ښوونکو وروستي اعتصاب په داسې حال کې په زرګونو زده کوونکو پر مخ د ټولګیو ورونه تړلي چې د ناامنیو او نورو ناخوالو له امله په افغانستان کې په میلیونونو ماشومان او تنکي ځوانان ښوونځیو ته تلو محروم دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری یو شمیر خزینه فعالانه وای د فرخوندې په وجنه کې د خکیلو عاملینو استناف محکمه بیت علنی دایره شي. د فعالانو په کابل کې د شې شنبه پورس په یو خبري غونډه کې د ابتدایي محکمې له علنی غونډو ستاینه وکړه خو ټینګار یې وکړ چې د عاملینو په اړه د محکمې پریکړه عادلانه نه و. دا په داسې حال کې ده چې د ابتدایي محکمې رئیس د دې محکمې له صدر شوي حکم څخه دفاع کوي او وایي چې د استناف او تمیز محکمو پریکړه ته باید انتظار شي. یوسف خان زدران په ریپورت لري.
د فرخوندې د وژنې په اړه د ابتدایا محکمې له پرېکړو څو اونۍ وروسته ښځینه او شمېر فعالان ټینګار کوي چې د یادې قضیې په اړه باید د استناف محکمې غونډې هم ژر او علني پیل شي. ښځینه یو شمېر دا فعالان چې د بېلابېلو بنسټونو څخه د سې شنبې په ورځ په کابل کې د افغان ښځو په شبکه کې راغونډې شوي وې، د ابتدایا محکمې په پرېکړو هم انتقاد وکړ او ویل یې د قضیې په اړه عدالت په پام کې نه دی نیول شوی. د عدالت لپاره د افغان ښځو د پیوستون د ټولنې مشرې لیا غزنفر جواد په خبري غونډه کې وویل د ابتدایا محکمې می پریکړه پراتلون کو نور محکمو هم اغیز کولای شي.
محکمه اول محکمه عادلانه نه بود،
دا وی لومړی محکمه عادلانه نه و. مونږ په هغه محکمه قناعت نه لرو. مونږ غواړو د استیناف محکمه په ډیر ډیر دقت وکړي. مونږ لستر محکمه غواړو چې د استیناف محکمه د هم د ابتدای په څیر خپل غونډه علانی دایره کړي،
په تور علانی برگزار نمایي.
د دې غونډې ګډونوالو د وی اعلامیې په صدرولو سره د ستر محکمه اولوې څارنوالې څخه وغوښتل هغه کسان چې ابتدای محکمه بی ګناه ګڼلې تر راتلون کو نور محکمو په زمانه خوشی نکړي. دوی په دې اړه هم اندېښنه وښوده چې په قضیه کې خیل د امنیتي کسانو ابتدایي محکمه د ځینو مسلحتونو له امله په ځنډ دایره او بیا ډیرو ته برات ورکړ شو. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ابتدایي محکمې د ثور د میاشتې په 14مه نیټه د فرخوندې د وژنې په اړه څلور عام وګړي په اعدام، اته تنه نور یې په 14 کلونو بند محکوم کړل، خو 13 نورو ته له دې امله برات ورکړ چې د محکمې د رئیس په وینا په اړه یې د جرم کافي شواهد نه و رسېدلي. له هغې د څو اونیو ځنډ وروسته محکمې نو لستورنو پولیسو پاړه هم حکم صادر کړ چې یو لستنې په یو کال بند محکوم کړل، خو له دې ډلې هم اته تنو ته برات ورکړ شو. ومغوښتل چې د خزینه دفاع اعلانو د غوښتنو او د استیناف محکمې د دایریدو پاړه د استیناف محکمې د رئیس نظر واخلو، خو هغه په دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه. بلخوا د ابتدایي محکمې رئیس صفی الله مجددي د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلې پریکړې څخه دفاع وکړه او ټینګار یې وکړ چې د قوانینو په نظر کې نیولو سره یې د قضیې پاړه حکم کړی دی.
ټولنه نه د دوسیه مطالعه کړې، نه دوی څارنوال ده، نه دوی کشفي مرجع ده. په قضایي مسایلو کې دوی غواړي چې مداخله وکړي. قضا یو مستقله مرجع ده، یو مستقله قوه ده. دوی د انتظار وباسي چې استیناف محکمه څه پرېکړه کوي، سمی څه کوي. د محکمې ابتدایي حکم خو هغه دې صادر شو، استینافان غور لاندې ده.
نوموړي وویل په دې اړه د استیناف او تمیز محکمې پاتې او خلک دې وروستۍ پریکړو ته انتظار وباسي. ویش کله نفر خونده تیر کال د هود د میاشتې پاتې 28مه نیټه د شادو شمشیره زیارت په سیمه کې د لسګونو قهرجنو سړی لخوا د قرآن پاک سوځونې په تور وژل شوه. په داسې حال کې چې د دې قضیې په اړه حکومت د عدالت د تامین ژمنه کړې، ښځینه فعالان وایي که دا ژمنه عملي او عدالت په پام کې ونه نیول شي په هیواد کې به داسې بې بنسټه وژنې ډېرې شي.
وامر دل چې یو شمېر خزینه فعالانې وایي د فرخوندې په وژنه کې د ښکېلو عاملینو استیناف محکمه باید علني دایره شي او عدالت باید پرځای شي. خو په عین وخت کې د ابتدایي محکمې رئیس وایي چې د استیناف او تمیز محکمو پریکړو ته باید انتظار وایستل شي. اسدالله لودین د کابل د نن چاپ ورځپاڼې لوستي او د مهمو مقالو ځینې برخې دروروي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې یو ځل بیا تر ډیره له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې تفاهم لیک او د روان وضعیت په اړه د حکومت بېغورۍ ته ځانګړي کړي دي. اطلاعات روز ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تفاهم لاسلیک کول رد کړي او په دې اړه راپورونه یې تشې اوازې بللې دي. ورځپاڼه په کندهار کې د ولسمشر غنی پرونی خبرو ته په اشاره لیکلي که حکومت غواړي داسې تفاهم لیک لاسلیک کړي، نو باید متن ولسمشر جوړ او د ملي امنیت شورا ته یې ولیږي. په سر مقاله کې راغلي چې د دې تفاهم لیک په اړه د ولسمشر او د ملي امنیت شورا د مشرانو په خبرو کې تناقض موجود دی. سر مقاله لیکونکي ویلي نه یوازې دا چې د حکومت مشران او نور بانفوذه کسان د دې تفاهم لیک په اړه زد او نقیص څرګندونې کوي، بلکې یو پر بل د خیانت تور هم پوري کوي. اسلام ورځپاڼه بیا په یو مطلب کې د پاکستان د همکارۍ په اړه لیکلي چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو په سرلنی عملیات غندي او د درېدو غوښتنه کوي. په مطلب کې راغلي چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د طالبانو ملاتړ مو بس کړی او هغوی ته روزنه نه ورکوو. ورځپاڼه د ښاغلي عزیز دا خبره هم راخیستې چې ویلي دي د پاکستان پالیسي بدله شوې او تیر مسایل هیر کړي دي. چراغ ورځپاڼه بیا خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې روان حالات او د ګډ حکومت مشران په سر مقاله کې راغلی چې د هیواد امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او لامل یې دا دی چې د ارګ دننه د ملي وحدت حکومت مشران د یو شمیر مسئلو په اړه اختلافات لري. د سر مقاله لیکونکي په باور د ملي وحدت حکومت مشران اوس درون مسؤلیت لري او هغه دا دی چې افغانستان له بدمرغیو وژغوري. ویسا خپلواکې ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې له پاکستان سره د ډیورن کرښې په اړه خبرې نه دي شوي. په مطلب کې د ولسمشر اشرف غني په حواله لیکل شوي چې ویلي دي د ډیورن پر سر بحث د ده نه بلکې د افغانستان د خلکو دنده ده.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام په مستقیم ډول اوریدلی شئ. یو شمیر افغان کارپوهان د 213 قانونو د کیندنې په برخه کې د حکومت د څارنې د څرنګوالي په اړه اندېښمن دي. دوی وایي چې د افغانستان د قانونو د وزیر وروستۍ څرګندونې ورته د منلو وړ نه دي ځکه اوس مهال نظام د ملي مسایلو پر وړاندې یو شان لیدلوری نه لري. د افغانستان د قانونو وزیر ویلي چې دغه وزارت له 239 تړونونو څخه د سلو لاسلیک شویو تړونونو د څارنې توان نه لري. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ برابر کړی.
په افغانستان کې د زورواکو لخوا په خپل سر د قانونو کیندنې او په اړوندې برخه کې له تړونونو څخه د حکومت د څارنې د توان نه موجودیت د اقتصادي چارو د یو شمیر کارپوهانو اندېښنې راپارولې دي. په دې وروستیو کې د قانون وزیر ویلي چې دغه وزارت له 309 تړونونو څخه د سلو لاسلیک شویو تړونونو د څارنې توان نه لري. د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر وایي چې حکومت اوس مهال په سلو کې 50 د خپلې عادي بودیجې د تامینولو جوګه نه ده او د قانونو د کیندنې په برخه کې د حکومت د څارنې د توان نه موجودیت او دغه شان په دې برخه کې د عایداتو کمښت به د هیواد اقتصاد سخت اغیزمن کړي. ښاغلی اکبر ازادۍ راډیو ته وویل چې د او هوسا ژوند لپاره د افغانانو یوازنۍ هیله همدا د هیواد له قانون څخه ترلاسه کیدونکې ګټه ده. دی وایي کله چې د یو چا سره تړون کوي او هغه کولی شي چې امنیتي خوندي کړي نو دولت ولې نشي کولی چې په څو لکیزه ځواک سره دا کار وکړي. په دولت کې فساد دی. څوک چې قانون کیندي زورواکي دي. دوی عادي کسان نه دي. په اوس مهالي حکومت کې د پخواني حکومت په پرتله ډېرې ستونزې موجودې دي. دلته څو لاسونه دي او دې موضوع موږ اندېښمن کړي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر داود شاه سبا د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د قانون چور لا هم د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول ناامنو ځایونو کې روان دی. هغه ټینګار وکړ چې د وړو قانونو ډیری تړونکوونکو د تړون له مخې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او که دا وضعیت کنټرول نشي نو هیواد به له یو ناورین سره مخ شي. په عین حال کې د ولسي جرګې یو غړی عبدالرحیم ایوبی وایي چې د هیواد د ډیریو قانونو کیندنه له ناامنیو سربیره د حکومت د ناسمو سیاستونو او شخصي ګټو ښکار ده چې د نوموړي په وینا دا به د هیواد په ګټه نه وي. دی وایي تر کومه چې حکومت د قانونو د قانون د تعدیل او د پانګونې لپاره د خوندي زمینو په برخه کې اقدام ونه کړي افغانان به د هیواد له طبیعي سرچینو څخه کله هم ګټه ونه ویني. خو د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې دوی د یاد وزارت په چوکاټ کې د بنسټیزو بدلونونو اراده لري او د قانونو د کیندنې په برخه کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته اړ دي. د دغه وزارت ویان محی الدین نوری دی وایي په دې صورت کې چې امنیتي ځواکونه له موږ ملاتړ وکړي زموږ انجینران به د افغانستان په بیلابیلو برخو کې قانونو ته ورشي. دا تړونونه له بده مرغه په هغو سیمو کې ورکړل شوي چې یاد دولت په کنټرول کې نه دي او یا یې هم د امنیت خوندي کول په دایمي ډول ستونزمن دي. د ډبرو د سکرو کاندې، د تیګو کاندې او په بیلابیلو نورو برخو کې په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش وایي امنیتي ځواکونه هڅه کوي د هغو کسانو مخه ونیسي چې په غیر قانوني ډول قانونه کیندي. د چارو کارپوه تاج محمد اکبر په دې برخه کې د نه پاملرنې له امله په پخواني حکومت انتقاد کوي خو وایي تمه نه لري چې د ملي وحدت حکومت هم په دې برخه کې د پام وړ کار ترسره کړي. دی وایي تر کومه چې د قانونو د قانون د بیا کتن لپاره سیاسي اراده نه وي موجوده، مقررات سم نه وي تنظیم شوي او کدرونه زیات نه شي، موجوده ستونزې هم د هواري نه دي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په نفسه ولم یا په دالاس ولم
وو باندې لرو موږ حکومت خایش لرو چې موږ وو باندې بس
ولې فکر چې محکمې
له خوا آزادی رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
د افغانستان په ختیځ کې د کامدیش او برګمټال لار له اتو کالو راهیسې بند ده. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې په لارو کې وسلوالو مخالفانو پوستې جوړ کړې دي او د دولت پلوي کسان د تګ راتګ پر وړاندې ستونزې پیدا کړې دي. باډه لسیمه روح الله انوري رپورټ لري.
د برګمټال ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي عبدالبادی آزادۍ راډیو ته وویل پوره اته کاله کېږي چې برګمټال او کامدیش ولسوالیو ته تللې لاره کې وسلوالو مخالفینو پوستې جوړې کړي، د دولت پلوي کسانو او د دولت کارکوونکو ته یې ستونزې پیدا کړې دي.
بېخي امنیتي حالات هم خراب دي. دې ځای پورې کم از کم مونږ شل ځایونو کې مونږ کوز کړلو، تلاشي واخله او دې ځای کې تلاشي واخله، حکومت کې ورسېږي واغلته تلاشي واخله، داغلته تلاشي بېخي در پدر یو. فقط هغوی خو بدن شکلې کې دا کړی دي، خو هغې نه دې خوا یو یو طالبان وزي تاغوی تلاشیگان کوي نو نور څه بوه
سوي درته
خواش وی چرته یو څه کوي عسكر خونه یو دغه شي.
هغه وای کوم کسان چې په یادو پوستو کې دولت سره د همکاري په تور ونیول شي د خلکو په وړاندې وژل کیږي.
بیا خو حالت خراب شو کنه، غیر د مرګ نه نور څه شي نه لري، یا خو پنځه شپږ لک روپۍ د ضمانت تخلي د نه خوشی کوي.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم منی چې لتیر واتو کالو د کامدیش له گوردی تر کمو پوری لوی لاره کې وسلوالو مخالفینو پوستې جوړې کړې او خلک یې ستونزو سره مخ کړي دي.
د کندیش او د برګمټال لاره تقریبا اته کاله را په دې خوا بنده ده. د ګوردیش نه بره تر کمو ساحې پورې، تر ارمور نه لښکته ساحې پورې، دغه ساحې کې طالبانو باقاعده پوستې دي او د هغوی له خوا نه دغه د دولتي مامورینو حتی د دولت طرفدار خلکو دپاره تړل شوي او خلک د ډېرو سختو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
سرپرست والی وای دوی څو ځله د یادې لارې د پرانیستلو په خاطر مرکزی حکومت سره خبرې کړې او ترې غوښتي چې باید له سرک څخه د خنډونو لرې کولو لپاره پوځي عملیات ترسره کړي، خو تر اوسه له ژمنو پرته هیڅ نه دي شوي.
تقریبا د مشکلم څو ځله د مرکزی دولت سره مطرح کړي او وعده هم را سره شوي او مونږ کوشش کوو چې هغه وعده عملي شي او دغه لاره د خلکو په مخ پرانیستل شي.
وسلوال طالبان وایي چې دوی د ولسی وګړو پر وړاندې لاره پرانیستي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د نړۍ په حالاتو کې اوري چې د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي په روان میلادي کال کې تر اوسه پورې څه د پاسه سل زره پناه غوښتونکي او غیر قانوني کډوال د اروپایي هیوادونو سواحلو ته رسیدلي دي. د IOM د رپورټ له مخې زیاتره پناه غوښتونکي د سوریې، د افریقا د شمال او د افغانستان له تاوتریخوالو تښتېدلي دي. IOM یا د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د روان 2015 میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې څه د پاسه سل زره پناه غوښتونکي د اروپایي هیوادونو سواحلو ته رسیدلي دي. د سازمان چې مرکز یې په جنیوا کې دی په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې دا پناه غوښتونکي د مدیترانې سمندر له لارې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته رسیدلي دي. د IOM یا د مهاجرت نړیوال سازمان ویان جوئل میلمن وایي دا مهال په مدیترانې سمندر کې د هوا حالات ښه دي او دا به د دې سبب کیږي چې قاچاق کوونکي له دې لارې اروپا ته د کډوالو انتقال ته دوام ورکړي. نوموړي د جرمني خبري اژانس ته ویلي څه د پاسه 1300 پناه غوښتونکي چې د نړۍ له مختلفو برخو د شخړو او تاوتریخوالي له امله د اروپا مخه کړې وه پر لاره مړه شوي دي. په همدې حال کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا UNHCR ویلي چې زیات شمېر هغه پناه غوښتونکي چې د سوریې د جګړې، د افریقا د شمال له تاوتریخوالي او د افغانستان له ناامنیو وتلي دي ایټالیې او یونان ته رسېدلي دي. دغه راز یو زیات شمېر نور چې د اروپایي هیوادونو سواحلو ته له خطرناکو لارو رسېدلي دي غیر قانوني کډوال دي. د IOM د معلوماتو له مخې د روان کال په لومړیو 15 میاشتو کې ایټالیا ته 45,200 او یونان ته 46,200 کډوال او پناه غوښتونکي رسېدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو څو میاشتو کې سلګونه پناه غوښتونکي چې افغانان هم پکې شامل دي استرالیا او اروپایي هیوادونو ته د رسیدو په هیله په ناوړه شرایطو کې د سمندر د توپاني څپو ښکار شوي دي. افغان چارواکي تاجکستان ته د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سفر له لاسته راوړنو ډک بولي او وایي چې دواړو هیوادونو په سیاسي او اقتصادي برخه کې تړونونه لاسلیک کړي دي. د تروریزم او مخدرموادو پر وړاندې مبارزه، بنسټیزې برخې، ترانزیت او سوداګري هغه څانګې دي چې د افغانستان اجرایي رئیس او تاجک چارواکو یې په اړه موافقه کړې ده. د اجرایي ریاست مرستیال وایان جاوید فیصل د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د تاجکستان صدر اعظم یو دولس مادیزه اعلامیه چې په هغه کې د سیمې د سولې او ثبات همکاري هم شامل ده هم لاسلیک کړی ده. دوستانو، لسنیمې بجې شوې دي. د مهمو خبرونو لډیز له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
په کونړ کې په لسګونو د دولت وسلوال مخالفین د سولې له بهیر سره یوځای سول. دوی پرون خپلې وسلې د کونړ د چارواکو په حضور کې پر ځمکه کېښولې. په سرپل کې د سیلابونو درې تنه مړه کړي او شاوخوا سل کورونه ویجاړ کړي دي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې 80 کیلوګرامه هیروئین چې په یو ټانکر موټر کې ځای پر ځای شوی و نیولې دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا له سوریه سره لوبه کوي. دا مسابقه د ایران په مشهد کې ترسره کیږي. پاکستان هغه کس په دار وځړوه چې په 15 کلنۍ کې د قتل په تور په اعدام محکوم شوی و. د اسرایل صدر اعظم وایي عرب مشران هم له ده سره په دې موافق دي چې له ایران سره موافقه به تهران د اټومي وسلو له جوړولو ونه ګرځوي. د امریکا د پټو خدماتو اداره وایي د سپینې ماڼۍ د خبري غونډو سالون د پولیسو لخوا د بم د ګواښ د خبرداري وروسته د لنډې مودې لپاره خالي شو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سې شنبې په ورځ د حکومت استعفا ومنله او له صدر اعظم او د هغه د کابینې له غړو یې وغوښتل چې د نوي حکومت تر جوړېدو خپل کار ته دوام ورکړي. او چارواکي وایي په بغداد کې شاوخوا سیمو کې پرون په بمي چاودنو کې شل تنه وژل شوي دي.
د خبرونه پاتې برخه دوه نیوز پروګرامونو کور کلی او د ګړې اچار ته ځانګړې شوې ده.
کور کلی
جوړونکی فرشته مرسل،
درنو دوستانو ستړي مشي. آیا تاسو د څښلو پاکې اوبه لرئ؟
له خپله دا رقم اوبه چې کومه خدای راستي لکه مالګه دی چې پکې اچوم. دا رقم تروي دی چې څښلو نه څه وکم، چاره نشته بل.
که چیرې د څښلو صحي اوبه نه وي له څه ډول ستونزو سره مخ کیږو؟
د کولرا میکروب له اوبو څخه منبع اخلي. په زیړي کې یو نوی چې د هیپاټاکس ای په نامه یادیږي د مورقي میکروب منبع همدغه خراب اوبه دي.
په دې اکله د خلکو او ډاکټر خبرې اورو. په وروستیو شیبو کې تمثیلي ټوټه هم چمتو شوې. لا ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، اوبه د انسان، حیوان او نبات لپاره حیاتي ماده ده، ځکه خو بېله اوبو څخه ژوند ناممکن دی. اوبه د انسان په بدن کې غذایي مواد او وینه حجرو ته رسوي، په سږو کې هوا مرطوبه ساتي، د غړو سره مرسته کوي چې غذایي مواد ښه جذب کړي، د بدن تودوخه ثابته ساتي، د زهرجنو موادو اغېزې کموي، د بدن پوستکی ځوان او تازه ساتي. د انسان دماغ چې 90% اوبه دي، که لږ هم کمی شي نو سم کار نشي کوی، بیا د سردردۍ او ستړیا سبب کیږي. خلاصه له سر څخه نیولې تر پښو پورې د بدن هر حجره اوبو ته اړتیا لري. خو په افغانستان کې یوازې 10% خلک پاکې اوبه لري. له همدې امله د عام روغتیا وزارت مسؤول کسان وایي چې 80% ناروغۍ د ناپاکو اوبو د څښلو له وجې رامنځته کیږي. په ځینو ځایونو کې پاکې اوبه نشته، خو د ځینو سیمو خلک بیا په دې نظر دي چې وایي رواني اوبه پاکې وي نه چټلېږي.
نوم یې افتاګل د سبز ولسوالۍ کاریم پکې وینځلې دي، څادر وینځلې، لاس وینځلې، هر څه پکې پیری. دا ټوله دنیا ته معلوم و چې لس کلي په دغه ویاله باندې پراته وو. هغه اوبه به چې څو نتلې هغو نه به تخلیه کېدلې چې دغه ځای به بل ځای ته لاړې، هغه به هلته نورې ښې سپه تاسو ترسم دی بوټو خوند دی وخت دی خاور خوند دی وخت نو غبا بیا نور شیس
افتاګل خو خپل خبر کې ویل چې دوی په یو ویل کې هم نه پاکشین منځي او هم خپل وبور نڅي خو د اکثره کسانو په باور ډیر خلک د ناپاکو بوتخلو مارک تر رسولي زمينه چې په بګرام کې وسیږي وای د ویلې ناپاکو بو د کور ټول غړي په نس نس یخته کړل او د دیپلوسي هم سپونه پیدا کړل
دغه بوبو کې هغه ورځې هم ولته تللی وم دغه بوبو کې مې لاس وینځه دغه سې شو
څه رقم څه
ته قصې مراس پکې راښکاره شو
سپونه یې څه دا د بوبو کې وهلی
دغه بوبو کې داسې شو
څه فکر کوې ولې داسې څه
دا هلته مونږ خشابي ته تللي وم یو ورځ خشابه چې موږ کړدو خطر راغلم نه یو بېلې کې اوبه وې داسې مې وینځه اوبه نورې نه وې هغه لاس مې باندې چسته پلی شو خارښ کې شروع کړو کو دغه سې
ښه فکر نه کوې چې دا ویاله کې ټول کارونه کوي مثلا حیوانات پکې ګرځي کالي پکې مینځي لوښي کې مینځي بیا مغه اوبونه تاسې کار اخلي فکر نه کوې چې علت یې هم داده
خو همدقې هغه ده نو خو
نو تاسې ولې ټول کارونه
نه وي که نه اوبه چې نه وي نو څنګه کوي
ښه نه کېږي چې مالونه بل ځای اوبه کوي یا مثلا کالي مینځلو ته په ساتل کې واخلي بل ځای وکوي نه کېږي
نه همقه اوبه وي نورې نه وي ځناورات به م اوبه څکلي سپیانه به م څکلي خو لا یاله وه که نه هر څه به خرو به م څکلي غویو به م څکلي مږه به م څکلي نو
دا خبره بار بار ثابته شوې چې په یوه ویاله کې لوښي کالي او فرشونه مینځل څاروي اوبه کول د نورو حیواناتو لکه خرو سپیو او پیشکو اوبه څښل خلک له بېلابېلو ناروغیو سره مخ کوي په دې سربېره په ځینو سیندونو کې بیا د انسانانو او حیواناتو مړي هم پراته وي څو کلي ښکته بیا کلیوال هماغه اوبه څښي د ننګرهار اوسېدونکی محمد انور د خپلو سترګو لیدلی حال وایي
ګلې په مخ سیالته میښې غوایي ځناور خره سپي مړي د انسانانو مړي په دې درونټې ډنډ کې ما لیدلي دي چې پراته وي دا وبو مغه سکته ورزی او د انګرار خار ټول خلک په دې نیر کې لامبي ماشومان ځوانان صابونونه کې استعمالي کالیب کې مینځي او بیا دا وبو کته زم د شینوارو ممندري بي سود ولسوالي په دې ساحو کې دینه خلک استفاده کوي که یو کیلومتر دو کیلومتر لری جای ته میلاړ سی هغه صحیح وبو راوخلي کوینه پاک کاریز نه دا به د دوی د اولادونو لپاره د دوی د صحت لپاره به دا ډیره په ګټي دا خلک باید دغه سی وبو نه استفاده ونه کی
هغه کسان چې رمالی و زینب ولزی ته بیا کله کله په لاره د اوبو څښلو په وخت څاروي ورنغړ کیږي مړ کیږي او بیا د هغو غوښې خرابیږي مکروبی په ټولو اوبو کې خپریږي مکروب بیا له نورو زیانونو سره د اوبو خوند هم بدلوي محمد امان وایي چې له دننه دوه میږي اوبه وړي اوس بیا هماغه اوبه د مجبوریت له مخې څښي
مال مې ملتان نه رابار که په تورخم باندې د حاجي برات تر اخیل مال و زه وسره مزدور وم دا میږه تږې شوې ګرمي وه دا چې په اوبو باندې ور ولوېدې دوه پکې ورلا وسوې نورې مې ته راتاو کړې رانه غر کې کړې نور دا کاغذونه او کثافات وار چې شی پکې پراته وه شنې وبړۍ کې یې وبو هغه وبړې نیولې وې له خپله دا رقم وبه چې کومه خدای راسي لکه مال ګدې چې کې اچول چې دا رقم څروي دي چې کلو نه څه وکم چاره نشته بله څوک حال وایي څوک نه وایي چې څوک پیسې داري هغه ته وبم په کور کې دي چې څوک نه لري هغه د خدای هیله ته ناست چې چای چکې بیا د به مات لکه اخره می تازه چې چکې څه وکمنګه وای رښتیا رښتیا یل کول کلی کې یا وای خ زوره ورو یا خلی و نه یو زه دا رښتیا یل کوم کالی په پرمینځو لره د لمخ یو ځم اخیسته دا هغه ته ور کوم خپل چکو چای ته کو خو تر وی دی لکه مال غري زپ کې اچولې اند سر دا کاسه سوځ
د ویلو او کاریزونو په بو کې اشرات هم ژوند کوي ډیرو کسانو ته هغه هم توان رسولای د نزوانا د رختون رئیس ډاکټر حتیق می وای چې د دې داسې ناروغ راوستلی و چې په سونه کې د ویالې د اوبو څښلو په وخت کې خزنده نښتې وه
ما ته راغی او ما د ده سونه ولیده ارزیابي مې کړنو په سونه کې د ژورې په نامه یو ژوندی موجود دی چې اکثرا په خټو په هغه ځایونو کې چې شولې کرل کېږي یعنې په ډنډونو کې په دې ځایونو کې موجود وي د اوبو سره دغه ژوندی ژوی هم د ده په خولې کې داخل شوی و او د دې ژوندي ژوي خاصه دا ده چې د بدن څخه په هره حصه کې چې ونښلي یو چوشک لري او بالاخره وینه زبیښي خوري د اوبو سره یې هغه ژوره هم خوړلې وه او په ستوني کې نښتې وه بالاخره هغه ما راوویسته او تداوي مې کړه او بیا مې تفهیم ورته دا وکړه چې کله تاسو اوبه څښئ له دغسې اوبو څخه استفاده مه کوئ او بیا که چېرته ډېر ضرورت دې ته وي چې سړی د تندې له وجې نه حالات کېږي مثلا په یو دښته کې سفر کوي او دوی که بیا په ډنډ کې یا په کوم بل ځای کې اوبه ګوري هغه هم یعنې په هغه صورت چې د هلاکت او د مرګ خطر موجود وي او اوبو ته لاسرسی نه وي له دې نه چې سړی مړ کېږي په هغه حالاتو کې که بیا د داسې یو ډنډ څخه چې هغه اوبه هم
خپل رنگ او خوند او بوی له لاسه نه ورکړي، بیا هم که یو سادر ورسره وي، یو څه شی وي چې په اوبو باندې واچوي او که دا اوبه بیا څکلی وي، نو هغه مشکل به بیا ورته نه و پیدا شوی، ګرچې د صحت له پلوه هماغه هم ضررناک دي.
ځینې کسان وایي چې د ویالې اوبه چې وقدمه لاړې شي پاکېږي، خو ډاکتران بیا له صحیح نظره د خبره نه مني. بیا هم ډاکتر حلیمي وایي
په هغه یو سر کې یو زنانه یا سیاسره ناسته ده او مثلا هلته کالي ټکوي پاکوي، په لږ لاندې سر کې یو بل کاکا ناست دی چې هغه اودس کوي، یا که تنده پی غالبه شو کېدی شي له هغې اوبو څخه استفاده وکړي. ځکه فکر یې داسې دی چې دا اوبه پاکې دي، رڼې دي، بس روانې دي، بیا لکه چې څو ملاقې وخوړل دي اوبو نو دا پاکېږي. او دا طب له نظره، د صحت له نظره دا درسته خبره نه ده. اوبه په ملاق باندې نه پاکېږي، هغه ځان ته خاصه طریقې لري چې اوبه سره کوم سړی صحیح کړي. یعنې تنه په دې اکتفا کول چې اوبه له بره نه روانې دي، څلور پنځه ملاقې وخوړل یا اووه قدمه لاندې راغلې، نو دا روا شوې، چې دا د صحیح له نظره درسته خبره نه ده. اوبه خپله باید بې خونده، بې رنګه او بې بویه وي. د کولرا میکروب له اوبو څخه منبع اخلي. د مورقي میکروب منبع همدغه خرابې اوبه دي. له دې څخه علاوه د جاردیا په نامه یا نور میکروبونه دي چې همدغه اوبو نه سرچینه اخلي، یا په زیړي کې یو نوی چې د هیپاټاکس ای په نامه یادیږي، هغه هم د دې اوبو څخه کېدی شي سرچینه واخلي.
یو بله خبره چې ډېر کسانې کوي هغه دا ده چې وایي پخوانیو خلکو هم د ویالې اوبه څښلې، هغوی ولې نه ناروغه کېدل؟ د لغمان اوسېدونکی محمد رفیق چې سپین ګیری دی وایي ده هم د ویالو اوبه څښلي.
باور وکړه چې داسې باندې څومره چې دولو په څومره چې دوبه هم دا اوبه څښلي او په لاپو به هم څښلي، نو په هغه وخت کې نه دغه مجزګانې وې، نه چا دغه تور زیړی پېژانده، نه زیړ زیړی پېژانده، نه سرطان خو بیخي چا نوم نه و اورېدلی، او نه د معدې تکلیف چا درلود، نه دونه ډاکتران وو. پاکې پاکیزه تصفیه به بیا دا ځیبه ترې راډکول، بیا به ښځو په وګوره کېښودل راوړو به، او دغه زه چې یمه ګوره زه چې لغمان ته لاړ شم څاګانې شته ده دی بیالی اوبراوڑی چای تینا جور کسی اگر دیر زیگ او مزدار چای رازی دی سا چای داش خواه پایی اس مذہب کنی دا گرتون که بداش یو خندک اگوندی و من با گڑی ورته لی پا دی که بدا باران و بچه او برده دیر دن با بکی ولاری و دینا با دی هوا مرغانم رات لی خوڑلی با دی غروس ناور بام تی خوڑلی و نمونگ تا بدا مشران و بازی بازی کسی کولی سی دا هندوستان که کم داکتر و بس نس که چنجای و دا و بچه او چکلی دا چنجای تی اگر دا دوا دا نمونگ با قصدانم رات لی پا دی با پری و تولی وردان دا بام چکلی که با چنجای و که به مرغان مازرات مو هر چی به کې پراتو او داسې مو وهلې لکه د دوا په شکل باندې، نو خدای په دې ولا کې مریضي و یا به کې شی و. په خدای چې دا اوس د ګوره دغه سنتر رسیدلې، چې دا اوس د لغمان ته لاړم او د باران مو بوین مو مغه جای کې، په خدای چې اوس هم چې کوم درو د تنه زرمه ته نه بدیږي که زیګه و بيدارې باران و بډیر خوندور مې چې کوم.
ډاکټر حتی قلیمی هم ډیرو کسانو نه دا اوریدلی چې وایي پلار نیکه د ویالو له اوبو نه کار اخیستی، کوم تاوان نه ورته رسوه.
دا د یو چا صحت د بل چا د صحت، یو چا اندام او باډي د بل چا صحت او باډي او اندام سره فرق لري، مقاومت فرق لري. همداسې چې ظاهرا یو سړی فرق لري، یو ضعیفه ده یو قوي ده، همداسې داخلي بدن چې دی څکه هغه هضمي سیستم دی، تنفسي دی یا بل سیستم دی، دا هم د یو انسان تر بل انسان پورې فرق لري. د هغه کاکا یا د هغه ترور د صحت به ښه مقاومت به لوړ وي، هغه به نه مریضېدله. نو ته خو اوس هغې سره مقابله مه کوه، هغه د هغې زمانې خلکو مونږ د دې اوس پړاو خلک یو. زمونږ مقاومت د هغوی له مقاومت سره ډېر فرق لري. په هغه وخت کې نفوس او خلک کم و، څومره چې نفوس ډېرېږي د دوی بقایاوي یا د دوی دا کم استفاده چې له شیانو څخه کوي دا هم ډېرېږي. دغه کم ډیرانونه، دا کم ګندګیګانې چې دا اوس مونږ او تاسې په کابل کې ګورو یا په اطرافو کې هم ګورو، دا څومره پلاستیکونه چې استفاده کېږي، پخوا پلاستیک نه و، ګنده او خراب شیان چې اوس څومره معمول دي هغه وخت کې خو نه و، همدغه خراب شیان دي چې بیا بالاخره اوبو کې غورځېږي. اوبه چې راځي مونږ ترې استفاده وکړو، بالاخره زموږ صحت ته ضرر رسوي. نو ښه خبره دا ده، پخوانی خبرې په خپل ځای پرېږدو، هغوی او خپل صحت دی. راځو د نن خبرې ته، مونږ او زموږ صحت. که له هغه اوبو څخه تا استفاده کړې، آیا صحت دې ښه دی؟ آیا ته په هفته کې دوه درې ځله ډاکټر ته نه ورځې چې زه یې سالم؟ خامخا ورځي. نو د دې په خاطر چې دغه اسالات دغه امراض راکم شي، ښه خبره دا ده چې هغه اوبه چې رنګ او خوند او بوی خپل د لاسه ورکړی دی، ولو که معدني اوبه هم وي، ولو که په بوتل کې هم وي، چې خپل خاصیت له لاسه ورکړی او له دې اوبو څخه باید استفاده ونه شي. نو ښه خبره دا ده چې دا اوبه ښې جوړ شي او بالاخره بېرته سړی شي، استفاده وشي. دېنه
که خلکو غواړي، نو دوی کولی شي چې ځان ته د څښلو پاکې اوبه برابرې کړي. دا چې څنګه د لوګر له اوسېدونکي خطاب نه مو پوښتلي دي.
مونږ د چکلو لپاره علیحده لختی ده، ښځې ورځي ګاډی هم ته ډکوي، کور ته مړو چکلو ته چای هر شي ته استفاده کوو. او د مالو لپاره یو ډنډ ده چې هلته مال اوبه چکي، او بیا د کالیو مینځلو علیحده ده، درېیم قسمت ده چې هلته د صابون اوبه هېڅ باید چې هغه اوبو سره ګډې نه شي چې هغه پټۍ ته ځي، ځکه هغه ضرر ده، فصل وچوي. او بعضې خلک بیا هلته چې په صورت عموم دا کور کوټه او جارو کې هم بیلې ته واچوي، چرګ مرداره شي، چرګوړي مرداره شي، د هغوی خرابې شي، کچالو پیازي د هغه هر شی دا لپاره نک سی ډیران ته په بیل کې چې خو باز دغه کارونه سی ځکه کته خلک سی وبچ کې غوینه د خبر سره پاسه چې شر روان دي یا د تشنابو نلو نه زیاتره خلکو پر شي دي او د مونږ په چې دا مونږ مانا کړی دي ځکه تر څو سره باندې مونږ باندې ورته وایي تاسو به شیر توایي سی باندې له دې باندې چې دا اوبر ازي دا ته مونږ میرا ورته وایي دا تعقیب دي چې څوک کړی دی بیل غاړي کې چې دا د سخاص او خاشاکو د مواد سی خراب سی دا ورونه چوي ځکه دا خپل میکروب د وب خرابېږي نو وب سره مخلوطيږي دا کتره دي خالي کې چې او دا zarar ده
ډاکټر حلیم یو کسانو ته چې دی ویلو بنه پاکوي وای چې یو خودی دي کار توان بیرته دوته هم رسیږي بل د ډیرو نورو کسانو خیره هم مخلي نو ځکه دی د وب د مرترولو په ځای هغه نورو کثافاتو نه هم وساتي
په کلو باندې کې اوسېږي د کې شک مشته چې نفوسال ته کم ده دوی کولای شي چې خپل کثافات خپل چټلی خپل ګند دوی په ویلو کې خوشی نکي او هغه کمودونه چې وسرای شي وي دي فضله مواد لپاره چې هغه باید په صحیح ډول سره دفن شي لاندې ورته ځای جوړ شي دوی په یو قسم جوړوي چې هغه پایپ د مواد غایته یا د غایته موادو ویلې خواته خوشی کوي نو له دوی نه هم هیله ده چې داسې کار ونه کړي تاروي په ویالو کې کله کله وینځي دوی یا په ویاله کې خوشی کوي دوی څخه مې هیله ده چې له دې کارو څخه ډډه وکړي ځکه چې ښه مسلمان هم هغه دی چې بل کس د هغه له ضرر څخه په امن کې وي
اوردونکو اوس تمثيل ټوټه اروپا تمثيل ټوټه کې دغه کسانو پاکله خبرې شوي چې په دې ګرمه هوا کې ځان او کالي ژر ژر نه مینځي خدایا خورې نن مې داسې په سر درد دی او یو رقم مې زړه بد بد کېږي چې څه درته ووایم
ولې
مېلمستیا ته تللی وم څنګ ته مې یوه ناسته وه چې یو رقم بوی یې ته چې څه درته ووایم
پرون زه موټر ته وختلم سرویس ته یادوم په دې سرویس کې یو رقم بوی و دا سمې پر څرخې دی اوس کښته کېدلی هم نه سوی
خورې که رښتیا درته ووایم دا خو مېلمستیا ته تللی وه او ته په موټر کې وې دا پار صورت زه بله ورځ ښار کې روان وم ستړی شوم ګرمي وه مهراش دغه پارک چوکۍ پرته ده سوره دی وشبه کېناستم یو بل سړی مې څنګ ته راغی کېناستو و خورې د دې سړي نه یو قسم بوی تلو چې بېخي مې هغه ځای ورته پرېښو لاړم هغه شنه چمن کې کېناستم
د یوې خوا ګرمي شي د یوې خوا ځانونه نه مینځي د یوې خوا اکثره همدا مزیزې لري بدن یې بوی کوي بغل یې بوی کوي پښې یې بوی کوي او دوی په ځان پسې نه ګرځي دغه بېال د خپل ځان خیڅه کوي نور په عذابوي
و خورې اوس خو ډېرې اسانتیاوې دي که چېرې ناروغ وي خلاړ دې شي ډاکټر ته که پخې بوی کې د غې دوا شته که نور ځانې بوی کې د غې دوا شته سپرې دي خو هغه دې واخلي که نه
همداسې خلک شته چې په هفتو په دې ګرمي ځانونه نه مینځي نو خود بیې بوی ځي
کورې اوس خو شامپو او صابون هم دومره قیمته نه دي په هر شي باندې پیسې ورکوي لږ پیسې دې په صابون او شامپو هم ورکي
هغه خو څه کوي سر او ځان خو نه مینځي کالي خو پاک نه اغوندي په هغه صورت کې به بیا داسې یو تیز یو بدبوی عطر ووهي چې دا د سپګموتې دا بوی در شي زړه دې داسې وران شي
هغه مېلمانه سې راغلي وو یو خو یې د جرابو بوی و بل یې دغه حتر والي و بل یې د جانو بوی ته چې کوټې ته ننوتم سر راباندې وګرځېد ګړم راولوېدم زوف مې و
که پاک وي سوتره وي جامې دې پاکې وي بوی درنه لانړو یو پردی سړی دیم چې څنګه کېناستو نو یوه خبره درسره کوي یوه کیسه درسره کوي دا چې کالي دې م خیرن وي او بوی هم درنه ځي چې هر څوک دې څنګه کېني یا مجبور چې ازای درته پرېږدي یا مخ درنه واړي بس څه ووایي خدای دې ورته نیکې هدایت وکړي
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 15
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خو ګوري دونکو سلام وزیران او ځنی والیان خو مقرر شوال خو اوس به ګورو چې کړه ژمنې کوم ځای ته رسیږي هماغه د پخوانی حکومت ککړې کاسې چټي او کزان تا تازه دیگونه پخوی. ده خپرون پا پیل که مو ده هیواد تکره مباسر پخپل سر سب را گخته دی. چه داوریدون که پچو پختونو بانده ده خپلو تفسیرو زور و ازمائی.
ده هیواد تکره مباسر پخپل سر سب؟
آه.
آوری دون که لیکونه را لیگلی دی، آل چو پختنه کردی دی، که دو دره تایت زواب ورکی نخوشحاله بشو.
ولی نه، دو دره چه سه لس دولسو تا باید زواب ووایم.
و آوری دون که دا پختنه کرده چه، که دو ولایتونو شمیر کم شی خدی او که دیر شی.
دو ولایتونو شمیر چوم را چیزیاتی گی آم دوم را خدی. ځکه ډیر خلک به وایي چې د والی صاحب زوی، د والی صاحب ورور، د والی صاحب د اکا زوی، د ماما زوی، د ترور زوی، یا خی خسور او یا هم کوم بل خپل. د ما په نظر که ټولې ولسوالۍ په ولایتونو بدل شي نو هم دومره یې ګټه ډیریږي، ځکه یو خو به د ملي یووالي حکومت دواړو خواو ته د کمپاینرانو او خپلوانو د خوشحالولو اسباب برابر شي او بل به شخړې هم کمې شي، ځکه څومره چې والیان ډیریږي هم دومره ورسره شخړې او جنجالونه هم کمیږي. خو په دې شرط چې ټول جنجالي کسان والیان شي. که دا کار وشي هر یو به په خپلو ګټو وټو اخته شي او خلک به یې له شره بېغامه شي.
ښه، ډېر ښه.
په دې ډول به د بېکارانو شمېره هم کمه شي او نړیوال به هم ګوته په خوله ورته پاتې شي او وایي به چې دا څومره غټ هېواد دی چې څو سوه والیان لري، او که داسې وشي نو جمهور رئیس به مو هم د یو لوی امپراتور حیثیت لري، ځکه څوک چې په دوه درې سوه ولایتونو حکومت کوي نو له امپراتوره کم نه ده. او که ولسوالۍ په ولایتونو بدلې شي نو کلي په خپله په ولسوالیو بدلېږي، چې په دې ډول به یو رشوت خور هم بېکاره پاتې نه شي.
خپل سر صاحب، اورېدونکو یوه بله پوښتنه هم کړې ده.
څه یې پوښتلې دي؟
اورېدونکي پوښتنه کوي چې ولې خلک له قصابانو او قاضیانو وېرېږي.
له قصابانو سړی ځکه ویریږي چې د قصابانو تیار سترګې سرې وي او د چا وهلو ورته هېڅ هم نه ښکاري. تیره چاړه یې په لاس کې او تیره تبر او یارانبه یې هم څنګ ته ایښی وي. نو په دې حال کې چې څوک له قصابه نه ویریږي نو هغه به له اوسپنې جوړ وي. بیا خو د ټولو خلکو هغه خیره هم په ذهن کې شته چې ځینې خلک د غصې په وخت کې چاته کوي او وایي چې خدای دې د قصاب چړو ته واچوه.
د قصاب خو له سرو سترګو، تیرې چاړې او یا هم تبر نه ویریږي، خو له قاضي نه یې ویره له څه شي وي؟
قاضي صاحب که چاړه او تبر نه لري، داسې تیز قلم او قانوني مادې لري چې په مازې خوځولی د سړي پوستکی ترې باسي. خو د خدای فضل دی چې پیسې شته چې د قاضي صاحب د قانون او قلم مخه نیسي، که نه خلکو ته به قیامت ورښودلی وی.
نو دا خبره ده چې خلک ترې ویریږي؟
هو، د قاضي صاحب او څارنوالانو قلمونه د قصابانو له چړو او تبرونو ډیر زیات خطرناک دي، پام ورسره کوئ.
نو څه پام به ورسره وکړي؟
پیسې؟ پیسې مخه نیولی شي، هغه هم چې بیا ډالر وي. د قلم څوکه یې داسې راماتوي لکه څوک چې د غنمو سواره ماته کړي.
په خپل سر صاحب، اورېدونکو بله پوښتنه کړې ده چې د ملي وحدت حکومت کومې خواته روان دی؟
د ملي وحدت حکومت خو یوې خواته هم نه دی روان، ځکه چې کومې خواته د تللو قصد وکړي نو دا بله خوا یې راوګرځوي، او که دا بله خوا یې کومې خواته د بولو قصد وکړي هغه بله خوا یې راګرځوي. له همدې امله ځای پر ځای ولاړ او ملي وحدت یې برقراره کړی.
بدله
مالغالری
پدرې کارونه کې له چا سره سلام کوه؟
پروشوات، اختلاس او چاپلوسۍ کې.
شاعران درې زړونه لري،
یو یې د ځان لپاره وي، بل یې د معشوقې لپاره، او دریم یې د شیر لپاره.
ښاروالانو درې ګټې وکړې،
یو یې شهرت، بل یې رشوت، او دریم یې څو نمرې ځمکې.
چې ډاکټر ته ورتلې له درې شیانو مه وېرېږه،
له انتظار، فیس او مرګ نه.
تکړه لوبغاړي په درې ډوله دي،
رسمي لکه چاپړوسان، نیمه رسمي لکه دلالان، او غیر رسمي لکه دوکانداران.
دریشان په خبه خرڅ شول.
سوله، بیا رغونه او اداري اصلاحات.
د حکومت لوړ پوستونو دریشان چارواکي لیونې کړي،
ډالرو، موټرو او سفرونو. مینتوب هر وخت خوند کوي، خو د تیر عمر مینتوب لا بل خوند لري، په دې شرط چې معشوقه وي پکې. له همداسې یوې لنډې مینې مو خبرو.
یوه شپه چې د قمبر لالا خوب تښتیدلی و او ښځه یې هم د باندې وتلې وه، نو په چورت کې تللی و، ځکه چې نوی ښار ته کډه راغلې وه او لا ډېر مشکلات یې په مخ کې و، چې په همدې وخت کې یې موبایل ته مسیج راغی.
ګرانه، باور وکړه چې یوه شیبه مې هم نه هېرېږي، او دغه چورتي څېره و وچې شونډې مې د په زړه کې چړې وهي. له همدې امله لکه د تا غوندې د ما هم خوب تښتېدلی او لټ پلاټ اوړم.
د مسج په لوستلو قمبر لالا په خپلو سپینو بریتونو کې وخندل او زړه یې لکه د ماشوم ټوپونه ووهل. خو دې ته حیران شو چې دا لا کومه لیونۍ ده چې له ده سره مینه لري. چې د موبایل ساعت ته یې وکتل، د شپې 12 بجې وې. یو سوړ او سیلی یې وښکه او بیا یې په دې زړه ته تسلي ورکړه چې خلک وایي د ښار نجونې ډېرې له مینې ډکې دي او له هر چا سره مینه کوي. له همدې سره یې په مسج لیکلو پیل وکړ.
ګرانې، نه پوهېږم چې څوک او له کومه ځایه مسج رالیږي، خو ښه به دا وي چې آرامه ویده شي.
څو شېبې به تېرې شوې نه وې چې په موبایل کې دغه مسیج راغی.
ګرانه، پوهېږم چې ته د ما مینې له خوبه ایستلې او لکه د ما په بستره کې لټ پلاټ اوړې. پوهېږم چې همدا اوس د زړه د ما په مینه کې ټوپونه وهي.
قمبر لالا چې مسیج ولوست، نو بیا یې په غیر ارادي ډول په شونډو خندا خوره شوه. په بستره کې اړخ پاړخ واوښت او دا چورتې وهه چې دا به نجلۍ وي او که کونډه. خو بیا حرص غلبه پې وکړه او ډیر باور یې دا و چې نجلۍ به وي، ځکه نجونې تر کونډو زر مینېږي. اخوا دې خوا یې وکتل چې میرمنې رانشي او بیا یې موبایل راپورته کړ او د مسج په لیکلو لګیا شو.
ګرانې، په رښتیا چې دا څو ورځې مې په زړه کې د چا د مینې اور بل دی او خوب مې تښتېدلی دی. خو یوه پوښتنه درڅخه کوم، او هغه دا چې څو کلنه یې او کوم رنګ دې خوښېږي؟
سمدستی د مسج ځواب راغی.
ګرانه، ښه پوهېږي چې یوه میاشت وروسته 24 کلنه کیږم او باور لرم چې کلیزې ته به مې هم راځي.
د قمبر لالا زړه ته پوره ولوېده چې په رښتیا هم کومه نجلۍ مینه ورسره کوي، خو دی نه دی خبر. او زړه یې په دې قانې کړو چې وایي زړه چې مین شي خایس نه غواړي او خوب چې راشي بالخ نه غواړي. لبړستنې راوچت شو او نیغ د هندارې مخې ته ودرېده. سره له دې چې بریتونه او شقیقې سپینې شوې وې، خو بیا هم ځان ورته ځوان ښکاره شو او په زړه کې یې تېره شوه چې ښایي د همدغې مینې تاثیر ووي چې ویښتان یې مخکې له وخته سپین شوي دي. یو سوړ او سیله یې وایست او تیرې څو ورځې شپې یوه یوه نظره تیره کړه چې څنګه یې خوب وتښتېده. له خلکو ګوښتوب یې زړه ته لاره وکړه او له خپلې ګرانې میرمنې سره یې مینه کمه شوه. قمبر لالا کرا کرا دې پرېکړې ته رسېده چې په رښتیا هم د چا په مینه کې کېوته او نور ترې ځان نشي ژغورلی. ناڅاپه د مسج په لیکلو لګیا شو.
ګرانې، باور وکړه چې ما هم خپل زړه تا ته درکړ، او خدای دې وکړي چې لکه د ماشومانو لوبې ورسره ونه کړي، خوشاله او خوښ یې وساتي. خو له دې هر څه مخکې غواړم ښکلی او له مینې ډک غږ دې واورم، نو که همدا اوس زنګ راته ووهي ډېر زیات به خوشحاله شم.
څو شېبې به نه وي تېرې شوې چې د قمبر لالا د موبایل زنګ وکړنګېده او له دې سره د قمبر لالا زړه ټوپونه ووهل او لاسونه یې پر ریګډېږدا شول. مخ یې سور شو او زړه نازړه شو چې څه وکړي، زنګ ته ځواب ورکړي او که یې. خو ډېر ژر دا احساس پې غالب شو چې اوکې کړي او خپل لیدلی خوب رښتیا کړي. او چې کله یې زنګ اوکې کړ، نو له هغې خوا یعنې د ده د کوټې د کړکۍ نه د ده د میرمنې غږ را اوچت شو.
ګرانه،
او له دې سره یې یو درنده چپلکه په سر ولګېده. د میرمنې چې غبار کې اوښکې په مخ را روانې وې وویل،
اوس پوه شوم چې څنګه دې دا څو ورځې له ځانه مجنون جوړ کړی دی او ټول ورځ یوازې په کوټه کې پروت یې، دا خو مین چا وایي که نه؟
او له دې سره قمبر لالا هم پوه شو چې مسیجونه یې ورته میرمنې رالیږل چې دی وازمایي.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، حسین حکمت، مسکا احساس، شکریا مرادی او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وب پانه کې ازادي رادیو.com.